السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن دوشنبه د سرطان یا چنګاښ میاشتې درویشتمه او د جولای دیارلسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. اوری چې د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان چارواکي نن درې اړخیزه غونډه لري. د بحث موضوع سیاسي او اقتصادي ثبات دی. د نړۍ د کاتولیکي عیسویانو مشر وایي د ترکیې هغې پریکړې خواشینۍ کړې چې آیا صوفیا کلیسا یې په جومات بدله کړې. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د خوړو نړیوال سازمان له افغانستان سره د اروپایي ټولنې مرستې وستایلې. بغلان کې د طالبانو یو پوځي مسؤول له څو ملګرو سره وژل شوی. او پرون په ټوله نړۍ کې د کورونا څه باندې 2,13,000 نوې پیښې ثبت شوې. د خبرونو تفصیل. WFP یا د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو د اعلان هرکلی وکړ. دغه سازمان د یکشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې اروپایي ټولنه له WFP سره 3,600,000 یورو مرسته کوي څو په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو او جګړه ځپلو سره مرسته وشي. اعلامیه په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستیال او سرپرست مشر رابرت کاساکا له قوله لیکي چې وایي په دې مرسته سره به WFP په افغانستان کې 4,700,000 د جګړو او طبیعي آفتونو زیانمنو کسانو او 1,50,000 هغو ماشومانو او میندو ته چې په خوارځواکۍ اخته شوي دي خوراکي او بشري مرستې ورسوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د بشري پروګرامونو مشر لویجی پندولفی ویلي چې د افغانستان ډیر هغه وګړي چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي له روغتیایي امکاناتو څخه لرې دي او بشري مرستو ته یې اړتیا ډیره ده. اروپایي ټولنې په تیرو 5 کلونو کې د یو مخکښ بشري تمویلوونکي په توګه له افغانستان سره 6,000,000 یورو مرسته کړې ده. طالبان په کندهار ولایت کې له بنده د 100 تنو افغان ځواکونو د خوشې کېدو خبره کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یک شنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې 100 تنه افغان ځواکونه یې په کندهار ولایت کې له بنده خوشې کړي او خپلو کورنیو ته یې استولي. دا اقدام له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د دواړو لورو د بندیانو د تبادلې د لړۍ له مخې شوی. که څه هم حکومت تر اوسه د پرونیو 100 تنو د خوشې کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو آرک ټینګار کوي چې د زرګونو طالب بندیانو په خوشې کېدو سره حکومت د سولې خبرو د پیل لپاره جدي ګامونه اخیستي او اوس له طالبانو غواړي چې پر خپلو ژمنو ودرېږي. تر اوسه افغان حکومت 4,019 بندیان او طالبانو بیا نږدې 800 حکومتي زندانیان پریښي دي. بلخوا د بغلان دوشي لپاره د طالبانو پوځي مسؤول ملا زاکر ګجر ووژل شو. د 212 پامیر قلی اردو په یوې اعلامیه کې چې پرون ماښام خپره شوه راغلي چې ملا زاکر ګجر له نورو 5 وسلوالو طالبانو سره یو ځای پرون تر غرمې وروسته له افغان ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شو. اعلامیه زیاتوي نښتې هغه وخت وشوې چې طالبانو د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په زور آبي سیمه کې پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړ چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د 212 پامیر قلی اردو په اعلامیه کې په دین خطه کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په نږدې راتلونکو کې 18 کلنو د کم عمر ځوانانو د کرکټ تمریناتي کمپ پیلېږي. افغانستان کرکټ بورډ به ډېر ژر د 2021 کال د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د آسیا جام لپاره د چمتووالي په موخه د 150 هغو لوبغاړو چې عمرونه یې 14 یا 18 کلونه وي د 4 ورځني روزنیز کمپ سربیره څلور ورځنۍ سیالۍ هم پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی چې ډېر ژر د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري ځوانو لوبغاړو لپاره تمریناتي کیمپ پیل شي. دغه تمریناتي کیمپ په پلان کې ده چې په ننګرهار غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پیل شي، چې دا تمریناتي کیمپ په مختلفو برخو کې وي او لوبغاړي به په مختلفو برخو کې وروزل شي را روانو نړیوالو لوبو لپاره.
ښاغلی هوتکوای یاد کیمپ او سیالۍ به د روغتیا وزارت سپارښتنو ته په پام سره ترسره کیږي. خبرونه له آزادی رادیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وای په نړۍ کې په یو ورځ په کورونا وایروس د اختشو کسانو شمیر تر 213,000 واوخت. دغه سازمان پرون د جولای په 12مه وویل چې دا شمیر کسان په تیرو 24 ساعتونو کې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. په دې سره په نړۍ کې په یاده ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2,500,000 کسانو ته ورسید. له همدې شمیرې څه باندې 15,200 کسان مړه شوي دي. تیره ورځ په امریکا کې د کورونا ویروس تازه 6,000 پیښې ثبت شوې. په برازیل کې 45,000 او په هند کې د 28,090 پیښو راپور ورکول شو. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د نښتو پر مهال 4 سرتیری او 4 ترهګر وژل شوي. د پوځ په یوې اعلامیه کې چې پرون ناوخت خبره شوه راغلي، دغه سرتیری د یکشنبې په ورځ د هغو پوځي عملیاتو پر مهال وژل شول چې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پیل شول. د پاکستان د پوځ په وینا د دواړو لورو ترمنځ نښتې هغه مهال وشوه چې پوځیانو د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د توندلارو یو پټنځای محاصره کړ. شمالي وزیرستان تر 2014 کال د مخه د سیمه ایزو او بهرنیو توندلارو یو عمده مرکز بلل کېده، او د پاکستان پوځ په همغه کال کې د سیمې د پاکولو لپاره پراخ عملیات پیل کړل. او لږ تر لږه 15 تنه د جنوبي افریقا مرکز یوهانسبورګ ته نږدې پر یوې کلیسا د وسلوال برید پر مهال وژل شول. پولیسو د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې وسلوال کسان یوې کلیسا ته ننوتل، پر خلکو یې برید وکړ او یو شمېر کسان یې اسیر ونیول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزای وریز، د تودوخې لوړه درجه 28 چټی نونس. جلال آباد اسمان زایزای وریز، د تودوخې لوړه درجه 28 چټی 28. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30 چټی 30. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 چټی 30. او کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 چټی 30.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزیران نن د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي ثبات جرګه کیږي.
درې واړه وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو پاکله د یو میکانیزم رامنځته کېدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق سي.
د کورونا وبا له کبله لګول شوو بندیزونو په افغانستان کې هوایی شرکتونه له مالی ستونزو سره مخ کړي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر د انقرې هغې پریکړې خفه کړی چې آیا صوفیا کلیسا یې جومات ته بدله کړې.
رودونه مې فکر نه دی وړي استانبول ته، زه د صوفیا په اړه فکر کوم.
خوست کې نوی والی صدیق پتمن د دغه ولایت د پرمختګ ژمنې وکړې.
اول په زړې پروژې تکمیلو چې والی صاحب په زحمت وستلې دی، دا هغې پسې به نو پروژې د مالی کار په حساب نیم کال مونږ او تاسو لرو چې زړې پروژې پکې.
د خبرونې تر پایه نور مسایل هم شته، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. تازه د خبرونې لومړی موضوع ته، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات دراوستلو په هدف په ملي او نړیواله کچه هڅې روانې دي، د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنۍ چارو وزیران نن غونډه لري او د یادو هڅو پر دوام خبرې کوي. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړیږي، هغو اهدافو ته د رسیدو پر لارو چارو غور کیږي چې د یادو دریو هیوادونو مشرانو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خبرې ورباندې کړې وې. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د هغو دریو مهمو غونډو راوروسته چې تیرونی په افغانستان کې د دې هیواد د سولې په اړه جوړې سوې، تمه ده نن هم په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو پر لارو چارو خبرې وسي. ټاکل شوی د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن په ویډیوي غونډه کې د هغو سیاسي او اقتصادي پروګرامونو په اړه خبرې وکړي چې د دریو هیوادونو مشرانو د جولای پر 2مه نیټه په یوه ویډیوي ناسته کې مطرح کړي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه د یکشنبې پر رسنیو ته وویل
د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران په یو درې اړخیزه غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې د درې وړو هیوادونو د ولسمشرانو د جلسې د نتایجو او پروګرامونو په اړه بحث وکړي چې د جولای د میاشتې په دوهمه په لاره اچول شوې وه. درې واړه وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو په هکله د یو میکانیزم رامنځته کیدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق سي.
د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د ولسمشرانو په غونډه کې چې د ولسمشر اشرف غنی په نوښت د جولای پر دوهمه نیټه جوړه شوې وه، د دریو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د شوالي او د سولې پر هڅو خبرې شوې وې. ولسمشر غنی وویل چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د سولې مذاکراتو او تلپاتې سولې ټینګښت ته ژمن دی. په غیلمه کې چې د همدې ویډیو غونډې وروسته د افغان حکومت لخوا ورکړل شوې وه، راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به د اتلسو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو له وزیرانو سره د سولې مذاکراتو په اړه بحثونه وکړي. د نن ورځې غونډه هم د همدې ناستو یوه برخه ده. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه داسې مهال کېږي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف په ملي، سیمه ایزه او نړیواله سطحه جدي هڅې روانې دي. د افغانستان حکومت پرون یک شنبه یو ځل بیا د سولې خبرو د پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه له طالبانو څخه تکرار کړه. طالبانو بیا د خبرو تر پیل د مخه د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه غیر منطقي بللې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د زندانیانو د ژر تر ژره تبادلې ټینګار کړی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
افغانستان کې د کورونا وبا له کبله لګول شوو بندیزونو د ملکی هوایی چلند سکتور له مالی پلوه ځپلې دی. که څه هم دغه هیواد کې په کورنیو او بهرنیو پروازونو باندې بندیزونه یو څه کم شوي، خو لا هم مسافر په اسانه له هوایی لارې تګ راتک ته زړه نه کوي او دې چارې د هوایی شرکتونو عواید کم کړي. دیوان نادر د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د کامیر خصوصي هوایی شرکت استانبول او انقره ته خپل پروازونه عادي حالت ته ګرځولي او ونی کې یو پرواز اسلام آباد ته هم لري. د هوایی شرکت سلویخ سلنه داخلي پروازونه له سره پیل کړي دي، خو په ورته وخت کې دا شرکت اتیا سلنه د عوایدو کمښت سره هم مخ دی. د دې شرکت د سوداګریزو چارو مسؤول سلیمان عمر وایي
هیڅ شی تیر پخوانی حالت ته نه دی ګرځېدلی. که څه هم بندیزونه کم شوي او ترکیه او پاکستان ته مو پروازونه پیل کړي، خو د مسافرینو شمیر د پخوا په څیر نه دی. باور جوړونې ته اړتیا ده چې مسافرین د سفر کولو جرأت وکړي. ویلی شو چې د توریزم او هوایی چلند صنعت لوی تاوان کړی دی.
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي له امله د قرنټین په موده کې هوایی شرکتونو له هند، ترکیې او عربستان هم لسګونه پروازونه درلودل. آریانا افغان هوایی شرکت خبرو ته حاضر نه شو، خو د افغانستان هوایی چلند ملکی اداره وایي چې وروستیو میاشتو کې د کرونا وایروس له امله کامیر شرکت ته څه د پاسه شل میلیونه ډالره او آریانا ته څه د پاسه دولس میلیونه ډالره مالی زیان اوښتی دی. د دې ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د قرنټین پر مهال د پروازونو بندیدل او د افغانستان له اسمانه د پروازونو د کمیدو لامل د دې ادارې عاید شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ رقم شوی. خغلی صالحی وویل چې په وروستیو اونیو کې د ترکیې او اماراتو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه پیل کړي او د افغانستان کورنی هوایی شرکتونو هم یا دوو هیوادونو ته الوتنې کړي دي. د په وینا تمه ده چې داخلي پروازونه بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي، خو په دې تړاو باید کابینه پریکړه وکړي.
داخلی پروازونه د دولت د کابینې پریکړې پورې تړاو لري. په بیړنۍ کمیټه کې پریکړه وشوه چې د ځانګړو پروازونو په اړه د کابینې پریکړه وکړي. اوسمهال غیر عادي او استثنایي پروازونه د ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي.
د افغانستان ملکی هوایی چلند اداره وایي هند، تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان ته د پروازونو په برخه کې بندیز بشپړ نه دی مات شوی. دغه اداره دا هم وایي که نور هیوادونه پر پروازونو بندیز ختم کړي، د افغانستان هوایی شرکتونه چمتو دي چې خپل پروازونه له سره پیل کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 او په لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 سپو خبرونه لري. اوس هم دا چې نړیوال ورسپانی د افغانستان په اړه څه تبصری لري، نوریاس نوری د دغه ورسپانو پانه اړولي.
ایورویشا ریویو خبرونه په دې اړه چې آیا هند له طالبانو سره خبري وکړي کنه یو تحلیلي لیکنه خبره کړې ده. ایورویشا ریویو لیکي په داسې حال کې چې د پردې تر شا په افغانستان کې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د امریکا په ملاتړ هڅې د پرمختګ نوي پړاو ته داخليږي. په هند کې په تیره بیا د روان 2020 کال د مې له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو په اړه بحثونه بیا تاوده شوي دي. د ایورویشیا په لیکنه هند له طالبانو سره د خبرو په کولو ښایي ګټه ترلاسه کړي، خو په اوس وخت کې دا یوه فرضیه ده. په دې اړه تر پریکړې مخکې چې هند خبرې وکړي کنه تر تردید ورهاخوا، دا هیواد دې ته اړتیا لري چې په دې اړه ډیر غور وکړي. دا چې هند له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي دا غوښتنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست مرستیال الیز ویلز راپورته کړی و او نوې ډیلې سخت دی ته هڅولی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. خبرونه په لیکنه طالبانو هم لیوالتیا ښکاره کړې چې غواړي له هند سره مستقیم اړیکې ټینګ کړي. ایورویشیا ریویو لیکي د 2013 کال د جولای میاشتې راهیسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې زیاتې برخې اړیکې ټینګ کړي، او هغه هم په دې خاطر چې طالبانو د راتلونکي په اړه لکه د سولې، د ښځو د حقونو او نړیوال قانون او نورمونو ته د درناوي په برخو کې یو لړ ژمنې کړي دي. هند چې په سیمه کې د افغانستان د حکومت یو کلک ملاتړی ګڼل کیږي او د دې هیواد له بیا رغونې سره د شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، طالبان د پاکستان یو لاسپوڅې ډله بولي چې په وینا یې په افغانستان کې د اسلام آباد ګټې پالي. خو طالبان بیا په افغانستان کې د هند رول ته د شک په سترګه ګوري. څو خبرونه او وی پانو چې سپورتي مطالب خبروي، د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان د واده د پریکړې په اړه لیکنه خبرې کړې دي. راشد خان ویلي تر هغه واده یا کوژده نه کوي چې نړیوال جامع افغانستان ته نوی راوړی. د دغه وی پانو په منځ کې انډیا کام راشد خان په شل او روسیا له یو کې د اوسنی اثر تر ټولو ښه لوبغاړی بللی او لیکلی دي چې د کرکټ په دنیا کې د راشد خان لنډ عمر بیل دي چې یو جادویي افسانه وبلل شي بل څه نه دي. یوشت کلن راشد خان په وروستیو ورځو کې لازادی راډو سره په ځانګړي مرکه کې خپل واده په اړه خبرې وکړي. وی ویل هغه مهال به واده وکړي چې افغانستان د کرکټ نړیوال جام وګټي. خلیج ټایمز ورسپانې هم دا خبر خپور کړی او د راشد خان هغه کارنامې هم توضیح کړي دي چې د سن رایزر حیدرآباد په شان په غوړ لیګونو کې کړي دي. راشد خان د کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې د 99 پوینټونو په لرلو د نړۍ لومړۍ درجه باولر دی.
اوس هم راځو یوې نړیوالې او سیمه ییزې موضوع ته. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي په استانبول کې یوې کلیسا څخه د جومات جوړولو د انقره پریکړې خواشینی کړی. په همدې حال کې د نړۍ د کلیساو شورا د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه غوښتي چې له دې پریکړې په شاشي. په ترکیې کې یوې محکمې تیره اونۍ پریکړه وکړه چې په استانبول کې آیا صوفیا موزیم په جماعت بدل شي. همدې موضوع د نړۍ ډېر عیسویان ناهیلي کړي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي په استانبول ښار کې له آیا صوفیا موزیم څخه د جماعت جوړولو د پریکړې له کبله خوشینه دی. پاپ فرانسیس دغه څرګندونې پرون په واتیکان کې د دعا ویلو په اونیزو مراسمو کې وکړې او دا د انقره د همدې پریکړې په اړه د نړیوالو غبرګونونو تر ټولو عاطفي احساسات بلل شوی دی. د ترکیې یوې محکمې تېره اونۍ پریکړه وکړه چې دا موزیم په جماعت بدل سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د جولای پر 23 به په دې جماعت کې لومړنی لمونځ ادا سي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې وویل د استانبول په اړه فکر کوي او ډیر غمجن دی. دی وایي رودونه مې فکر لري وړي استانبول ته. زه د سنت صوفیا په اړه فکر کوم. زه وریږم او درد لرم. د نړۍ د کلیساو شورا د ترکیې له ولسمشر څخه غوښتي چې له دې پریکړې منصرف سي. په استانبول کې میشت یو مسیحي مشر بارت هولوم یو هم د ولسمشر اردوغان د دې پریکړې په اړه ژوره خوشیني ښودلې ده. د آیا صوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده په 1453 کال کې د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله سوې وه. د ترکیې ولسمشر ویلي دا ودانۍ به د مسلمانانو او عیسویانو پر مخ پرانیستې وي، خو هغه دا هم وویل چې ترکیه په دې پریکړې سره خپل ملي حق حاکمیت تمثیل کړ. یونسکو یا د ملګرو ملتونو د کلتوري میراثونو د خوندیتوب ادارې ویلي چې د کلتوري میراثونو یو کمیټه په دې اړه یو ارزونه ترسره کوي. د ویلو د چې آیا صوفیا په استانبول کې یو مشهور عبادت ځای پته سوی چې هم د مسلمانانو او هم د عیسویانو لپاره ډیر اهمیت لري او په ترکیه کې له ډیرو نامتو تورستي سیمو څخه بلل کیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یکشنبه په ورځ د خوست نوی والی محمد صدیق پتمن د د پیژندنې په پار جوړ شو ولسی غونډې ته وویل چې د دې ولسونو د یوالي او د خوست د پرمختګ لپاره به کار وکړي. محمد صدیق پتمن د ننګرهار اوسیدونکی دی او له دې مخکې د پوهنې وزارت د مرستیالۍ په ګډون یې د افغان حکومت په مهمو حکومتي څوکیو د کار کولو سابقه درلوده. نجیب الله الوخیل پرې له خوست دغه راپور راستولی.
د خوست د ولایتي شورا غړو قومي مخورو او مدني فعالانو د خوست له نوی والی محمد صدیق پتمن وغوښتل چې د امنیت په ګډون په دې ولایت کې د هغو څو بنسټیزو پروژو پلي کېدو ته پاملرنه وکړي چې مرکزي حکومت تل له خوستوالو سره ژمنه کړې ده. د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل د خوست له نوی والی څخه د خوستوالو هماغه غوښتنې دي چې تل په وروستیو 13 کلونو کې له رسنیو او چارواکو سره شریکي کړې دي.
خان پانتون وو د ترانزیت د بادي مسایل چې پوت دي د سر تر سوال وو او د صنعتي پارک موضوع چې دا یو طرف ته شي تر څنګ دیږي هغه مستر پلان چې نوې مندو شو دا هغه مستر پلان عمل کې پیاده کول دي. تر ټولو مهمه غوښتنه اوس دا ده چې موږ په خوست کې باید د خوست شهر او خوست د امنیت خراب ده.
قومي مشر رحیم ګل بابکر خیلوی چارواکو ورسره تل ژمنی کړي خو د دوی غوښتنه ده چې تر دې وروسته د کړي ژمنی عملي کړي.
تر اوسه پورې حکومت لرو پرتی سمو ته توجه نه کوي ځکه چې د سړک خوم دي. تر اوسه پورې هغه رسیدګي دی نه کوي بس خلی په خلیای چې موږ دا کور کوو په عمل کې تر اوسه پورې نه کړه.
مدني فعال زهره جلال ول د خوست نوې والی محمد صدیق پټمن تر ډیره علمی او اکاډمیک کس دی. نو دته په کار ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي او بیوزله ښځو لپاره د حرفي او مسلکي زده کړو پروګرامونه عملي کړي.
زموږ غوښتنه ده چې باید هغه ښځې چې بیوزله دي هغه د لپاره د اقتصادي پیاوړتیا لپاره او هغه ځوانان چې ظرفیت لري دوی د لپاره د کار او پروګرامونه جوړولو لپاره او په څنګ کې د خوست سوکالۍ آرامۍ لپاره هلې ځلې وکړي.
د خوست نوی والی پیژندنې او هرکلی ته د پخوانی والی محمد حلیم فدایی لخوا ځانګړي ترتیبات نیول شوی ول چې ویناوالو دا یو نوی او ښه دود یاد کړ. بل لوري ته نوی والی محمد صدیق پتمن د خوستوالو همدې غوښتنو ته په کتو وویل چې د ولسونو د یووالي لپاره د کار په خوا کې به نیمګړې پروژې بشپړوي او د هغو برنامو راوړل او پلي کېدل به تعقیب کړي چې د دې ولایت په پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي.
مسایل به چې کوم ځای ته جناب والی صاحب رسولې دي د هما غزای به تعقیب اول په زړی پروژې تکمیلو شوالی صاحب زحمت وستلی دی دا غیر پسې به نو پروژې د مالک کار په حساب نیم کال مونږ او تاسو لرو چې زړی پروژې به تکمیل او باندې کال کې پروژې سازو پروژې جوړې کوچې دراتونکو کال لپاره دی.
له محمد صدیق پتمن مخکې محمد حلیم فدایی څه د پاسه 19 میاشتې د خوستوالی وو چې اوس د پکتیا د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خپلواک صافي د لغمان له علي شنګ نه لیکلي وای د ملکی وګړو مرګ شوبله بې له حده زیاته شوې. د خپل منځي خبرو د پایل مخکې باید جګړه ودرول شي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادرین نه لیکلي وای افغان حکومت او طالبان باید ژر د بندیانو خوشی کېدل پروسه پای ته ورسوي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه وای په افغانستان کې د ملکیانو تلفات ورځ تر بلې زیاتیږي او دا ځکه چې طالبان ملکیان د سپر په توګه استعمالوي او حکومت بیا په هوایي برید کې ملکیان وژني. بل اوریدونکي امیر خان ایوبی له لشکرګاه څخه لیکلي وای د رجب طیب اردوغان ښه پریکړه کړې چې آیا صوفیا کلیسای په جماعت بدله کړې. خپلواک صافي د لغمان علي شنګ لیکنی وای ملکی مرګ شوبله بې له حده زیاته شوې. دغه اوریدونکي پیغام دوه ځله راغلی. حافظ حکمت الله حماد لیکلی وای له هلمند له باباجینه په لشکرګاه کې د اس ام اس هم نه لوستل کیږي. د سولې د ولسی حرکت د نظر سره همغږی یم. د جعفری دغه اس ام اس را لېږلی دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. ډبلیو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو د اعلان هرکلی کړی. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې اروپایي ټولنه له ډبلیو اف پی سره 3,600,000 یورو مرسته کوي څو په افغانستان کې طبیعي پیښو څخه د زیانمنو شوو او جګړه ځپلو کسانو لاسنیوی پرې وشي. طالبان په کندهار ولایت کې لبنده د لاسو تنو افغان ځواکونو د خوشی کېدو خبره کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې لاس تنو افغان ځواکونه په کندهار ولایت کې لبنده آزاد کړي او خپل کورنۍ ته یې سپارلي. د بغلان دوشي لپاره د طالبانو پوځي مسؤول ملا زاکر ګجر ووژل شو. د 212 پامیر قلی اردو په یوه اعلامیه کې چې پرون یک شنبه خبره شوه راغلی چې ملا زاکر ګجر له نورو 15 وسلوالو طالبانو سره یو ځای پرون تر غرمې وروسته له افغان ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شو. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په نږدې راتلونکي کې له 12 کلنو د کم عمره ځوانانو د کرکټ تمریناتي کمپ پیلیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په یوه ورځ په کرونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 2,13,000 ته ورسید. او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د نښتو پر مهال 4 سرتیری او 4 ترهګر وژل شوي دي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. آزادۍ راډیو په ټولو لویو ښارونو کې په FM 100.15 خپرونې لري. او اوس هم
دا ژوند رنگونه. نوم دې راته وایي څه کار کوي؟
نوم مې سید عمر ده. کمرمن یم د پارک وی رحمان مینا
پارک. همدغه پارک کې؟
او همدغه پارک کې کمرمنې کې واکس بس خلک نه.
څومره وخت شو دلته کار کوي؟
درته 2 کاله.
څنګه راغلی دلته؟ چا درته ویل چې خپل دې فکر شو چې راشه دلته کار وکړي؟
دلته تی خپل فکر مې شو. ملګری مې کمره درلود، بیا هغه خرڅ کړه. بیا ما ځان ته ودانه کمره واخیست، مکتب مې خلاص کړ. بیا مې ودرسې دا کار وکړو، غریبي وکړو، سره غم ده دا کار. بیا ښهونو گزاره کوله.
ټول ورځ راځي که نه درس هم وایې؟
نه درس هم وایم. بیا نیمه ورځ دلته راځم، زړه مې پنتون شروع کوم.
هو ګټه شته پکې که نه؟
ښه ده، غریبي کېږي پکې. 300, 200, 300 کېږي.
این دا د ورځې کار ده.
او
خپل دی عکس تخلي مسلکی عکس اخلي کنه؟ بس توکلی دی دا کار اپیل کړی؟
نه، اوس دا اوس می تجربه ډیر پیدا کړی دا عکس اخله. من ډیر خوښه عکس بس ما مشتری ته، مشتری په زړه بس بس ما ته مشتریان جلب سي. زبرد ګاګ پیدا کوم دلته.
یعنی عکس څړ ولا خستل کیږي؟
مشتری باید په سمه توګه ودروي، ورته وایي چې دغه عینکې په سترګو کې دغه سې ودروه په ښایسته شان کې. هلته چې ودروه بیا عکس واخله په درجه کې، په سیستم کې، په قالب کې عکس واخله. او
یعنې کار څوک غواړي؟ ښه عکس کېدای شي.
سړی څوک غواړي؟ هر کار کوی سي، هغه کولی سي. ځان سره مشوره وکړي، هغه هر چېرته رسېدی سي، هغه وایي قدم په قدم ځان رسولی سي او چېرته زړه یې غواړي.
دا دلته چې کوم کسان عکسونه اخلي که نه، دا چاپوي که نه، درنه اخلي خپروي په ټولنیزو شبکو کې؟
نه، دلته چې کسان ډېر موږ عکسونه اخلي فیسبوک له خاطر نه اخلي. دا ټول هلکان دي، مثلا هلکان راځي دلته، د کابل هلکان دي، د ولایت لږ لږ راځي، خاص هلکان چې دي، د کابل هلکان دي، مکتبه هلکان دي راځي دلته عکسونه اخلي فیسبوک له خاطر نه.
عکټونه به هم ډېر کوي که نه؟
عکټونه اکشنونه خو ډېر دي. ورو
څنګه دی ژوند؟ دې ښه تېرېږي؟ خوشحاله؟
او خوشحاله یم، شکر الحمدلله. کار مې جوړ له الله، له پیسې ګټم.
مننه، خوشاله اوسې.
ځوانه اوسې، مننه.
اوریدونکو، له دې سره دغه خبری مجله پای ته رسیږي. تر یوې خبرتیا وروسته دری خبری مجله خبریږي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته.
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره نه ده. زه ډېر نه خوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.